پی‌یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشن مخته وړي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په ځینو سیمو له هغې ډلې غوربند او شاجوی کې بېګا امنیتي پیښې شوي او پکې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو له دې سره سره د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې اوربند تمدید شي. په بهرنۍ مسله کې هم اورئ چې امریکا متحده ایالتونو د ایران پر ملکي اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. دا ټول تر خبرونو وروسته. خبرونه به اوس فریبا ظاهر واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړ، او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي، خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویلې چې له تېرې ورځې راپدې خوا طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو درې ځله حمله کړې دي. زابل، فراه او پروان هغه ولایتونه دي چې دا بریدونه پکښې سوي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدای سي. خو د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکړی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او دوه یې طالبانو اسیر نیولی دي. نوموړي وویل دا نښته تېره شپه دوې بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شاهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نښتې کې یو طالب هم وژل سوی چې مړی یې د شپاسې مکه پاته دی. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کېږي طالبانو اسیر نیولې، ښایي له طالبانو سره جوړجاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب کې وی ترافیکی پیښې لاس کسه وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني وین عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې.
دوه را د واسطه کې اردو اینا هم سراچه بوده.
دی وی دوه سراچه ډوله موټر یو له فاریاب څخه اندخوی ته او بل له اندخوی څخه میمنې ښار ته روان وو چې د دولت آباد او قرمقل ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله دا پیښه وسوه. په نتیجه کې لس تنه وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. شغله یو رشوایی په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو ښایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لژکیو اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ دا وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو په ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیه ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا یو میلیون اویغور مسلمانان او نور لژکۍ د اجباري کارونو یوه کم کې راټول کړي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکی اټومي همکاریو پر سر وزسوي معافیت پای ته رسیږي. مایک پومپیو پرون د می په وښتم وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل یو شمیر ژمنې ماتې کړې، نو ځکه پر د دې معافیت دوام توجه کېدای نسی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستۍ لاسوړنې دي چې د لمنځتلو په حال کې دي. ښاغلی پومپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به لنړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي یا ګوښه سي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته مخته کیږي او یا به هم د خپل اقتصادي ماتې غم خوري. د خبرونو پای
فری بازار وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. خبرونه د ازادي روډ په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې د ازادي روډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سره لدې چې په ځینو سیمو کې بیګاش په ناامنۍ شوي او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از طرف زور کردن، اما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که تشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند او تر هغه وروسته د ځینو ناامنیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په کونړ کې په مرکز اسد آباد کې خلک د څښاک د اوبو له کموالي سره مخ دي او وایي چې د څښاک اوبه نه لري. د کونړ یو اوسیدونکی جاوید:
زمونږ د اوبو مشکل ډیر زیات دی، هیڅ د څښلو اوبه نشته دی، د بارانه اوبو څخه مونږ استفاده کوو.
د بهرنۍ مسله کې هم اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکی اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. مخکې د ایران د ملکی اټومي چارې په بندیزونو کې نه وي شاملې. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. له تیرې ورځې راپه دېخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه درې حملې شوي چې پکې دواړو خواوو هم افغان ځواکونو او هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوه. خغلی خادم زیاتوی هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تم کیږي چې د غډله اوربند تمدید کړي.
اعتماد در بین از طرف زور کردن، اما تایموز
هغه وای د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبريال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان زبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګ کړي، خو هغه نظر څرګند نکړ. په همدې حال کې به امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه سرچینه هم دا شنوای چې طالبانو تیر شپه په فرا ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال اميري وای چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل سوي. د ښاغلي اميري په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د خطر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چیری ضرورت وی چې تعرض اجرا کی بیا دنو دغه معلومات په اساس دقیق پلان گزاری دی وکي او تعرض دی وکي. غیر لغنا از ما په نظر بهتره بدوي چې دفاعي حالت کې اکټیف موجود وي. کچیر ضرورت وی چې دفاع وکي دفاع دی وکي، کچیر ضرورت وی چې تعرض وکي د دښمن د فعالیت د خونسا کولو لپاره دی تعرض پلان کې او تعرض دی اجرا.
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربان له هرکلي وروسته د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي وو چې له دې سره د ټولو آزاد شویو طالبانو شمیر 2000 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلاشر پین زباندی خبرونه کو. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
نړیوال بانک د افغانستان ملي پروژې چې د خاري میثاق پروګرام تر چوکاټ لاندې وي تمویلوي. د افغانستان ولسمشر مانی څخه په یو خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام د نړیوال بانک له چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس لاره په دې اړه خبرې کړې دي. په دې ویډیوي کانفرنس کې همداشان له بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو د ښه تولید، افغان بزګر ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش او د اوبو لګونې پر معیاري سیستم هم بحث شوی چې د اعلامیې له مخې نړیوال بانک ورته د ملاتړ لپاره ټټر وهلی. د ولسمشر مانی لوري په خبره شوې اعلامیه کې د غشان ویل شوې چې ولسمشر په دې ملي پروژو کې لنړیوال بانک څخه د ځنګلونو جوړولو او ورڅخه د ساتنې په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د سرو زرو یا طلا د قاچاق د مخنیوي په هدف په دې محصول تعرفه راکمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل دغه ګامې د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول د سوداګرۍ د رسمیت پیژندلو په هدف کړی دی. د نوموړي په خبر افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له طلا څخه په کلنی ډول $600 تعرفه اخلي. د ښاغلي مسجدي په وینا اوس مهال په بازارونو کې د یو کیلو طلا قیمت له $25,000 ته رالوی دلی. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو لمخې پخوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې وه چې دغې چارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو وی پانی باندې د خبرونه هم د نورو خبرونو تر څنګ ولولې. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکي اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي. په دې سره به له ایران سره د نړۍ د قدرتونو اټومي توافق چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و وروستۍ برخه یې هم چې تر اوسه عملي کېدله خلاصه شي. امریکا په 2013 کال کې له دې اټومي موافقې ځان وویست او په ایران باندې له سره بندیزونه ولګول او دلیل یې راوړ چې دغه توافق نیمګړی او بې ځایه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د مې په 8 وویل ایران په مکرر ډول د خپل اټومي پروګرام په تړاو له تعهدونو تیر شوی او له دې کابله د دې هېواد د استوي پروګرام د معافیتونو تمدید توجیه نه لري. فرشتي جلال زی په دغه موضوع کار کړی او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه جزئیات شریکوي. فرشتي سلامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو په دې تړاو نور څه ویلی دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران د اټومي پروګرام سره ځینې شرکتونو ته په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې پومپیو ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو تعهدونو مقرره سرغړونه کړې ده. کله چې په 2015 میلادي کال کې ایران د نړیوالو سره اټومي موافقه برجام لاسلیک کړه، د هیواد ته اجازه ورکړ سوې وه چې له روسیې، اروپا او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته ادامه ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لیکلي چې زنن پر برجام کې د ایران پر اټومي پروګرام له بندیزونو د ورکړ شوي معافیت د وخت د پای ته رسېدو اعلان کوم. پومپیو لیکلي چې د ایران د رژیم اټومي اخاذي به پر ایران فشارونه زیات کړي او په نړیواله ټولنه کې به د ایران رژیم لا زیات منځوي کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور ایران ته ورکړ شوی معافیت نړیوالو کارپوهانو ته د دې موقع ورکړی و چې د تهران پر اټومي هڅو او د ایران د ساینسي تحقیق پر پروګرامونو چې د ملکي سولې او اهدافو لپاره دی لکه د دوا جوړول کلک او لنډې نظر ولري.
مننه. د ایران د هستوي معافیت لغوه کېدل به د ایران لپاره په لنډه موده کې څه پایلې ولري؟
و لدی سره با له ایران سره د ملکیت می همکاریو د پایتر سیدو مافیات سره با په دې معنی وی چې نړیوال د عراق د ترنو بوت ریکټرونو په کار د تهران د تحقیقاتي ریکټر لپاره د سوند موادو د برابرولو په برخه کې او له ایران د اټمی زبالیا یا د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې همکاري پایته ورسوي. د مافیات لغو کېدل به همدار اس هغه هیوادونه چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټمی موافقه لاسلیک کړې و لکه بریتانیا، جرمني، روسیه، چین او فرانسې چې د موافقه د بریالیتوب لپاره یې هڅه کوله لدی په چيلي حالت سره مخامخ کړی. ځکه په عین وخت کې امریکا غواړي چې هغوی په ملګرو ملتونو کې ورسره یو لاسي او پر ایران د وسلو هغه بندیز چې ملګرو ملتونو لګولی تمدید کړي، نو دا به د ایران لپاره یو پیچلی وضعیت وي او همداراز د هغو هیوادونو لپاره چې موافقه یې لاسلیک کړې ده. د وسلو د کنټرول په ټولنه کې د غیر اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مشر کیسلی دنپورت په دې اړه د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبري برخې ته ویلي چې د معافیت لغوه کېدل په موافقه کې غړي هیوادونه په سخت وضعیت کې اچوي، ځکه کچیري هغوی له ایران سره همکاري ته دوام ورکړي د امریکا لوري د تحریم له ګواښ سره مخ که ژاو کچری هوغی له ایران سره همکاري بند کړي، نو په خپل به پر هغه موافقه تیری کړی وی چې له ایران سره یې لاسلیک کړی ده. د یادونی وړ ده چې د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې د ایران له اټومي پروګرام سره د نړیوالو ملکی همکاریو معافیت د دې لپاره ورکړ سوی و چې د ایران اټومي هڅې شفافې شي او د وسلو د جوړولو قابلیت یې کم شي. خو په کانګرس کې د دې کار مخالفانو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره دا سوال څرګند کړی چې د همکاریو د دې معافیت لکه بل ایران موقع پیدا کړی و چې داسې ټکنالوژي ولري چې حتی د اټومي وسلو په جوړولو کې هم بیا کار ورڅخه اخیستلی.
مننه. ما د ایرانی چارواکو د دریز په خاطر باندې سرچ وکړ، خو تر اوسه څه نه دی ویلي. څه فکر کوي په دوی څه ویل دی امریکا د دغه بندیزونو په وړاندې؟
د ایران حکومت تر اوسه کوم رسمي دریس چې دوی به خبروي هغه به وروسته د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا به حتما دارا اخلي او ورزونکي به هم واوري ورسره شریک بسي. خو مخکې د ایران حکومت ډیره واضح خبره ده چې د امریکا له دغو سیاستونو او پالیسیو سره سخت مخالفت لري او دوی حتی د امریکا دا د ځینی کارپوهانو په باور چې امریکا دا هڅه کوله چې پر ایران حد اکثر فشار راولي ترڅو ایران قانع سي یا مجبور سي چې پر برجام لسره خبري وکړي او د برجام پر شرایطو لسره بحثونه او چنې پیل سي. خو د ترامپ پر ادارې منتقدان په دې باور دي چې پر ایران دغه د حد اکثر فشار راوستلو پالیسي نه ده توانېدلې چې هغوی دې کار ته قانع کړي او ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلی و چې دوی پر برجام له سره خبرې نه کوي.
مننه کوم فرشته جلال زی و د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو پریکړو په اړه باندې موږ خبر کړو. هغه ویلی دی چې امریکا متحده ایالاتونه به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي، په دې کې د ایران د ملکی اټومي چارې تر تمرکز لاندې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو. په ټوله نړۍ کې په دغه ویروس باندې د اخته خلکو شمیر 5,615,000 ته رسیدلی او د مړو شمیر هم 3,55,000 کیږي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 2,500,000 شوی دی. په افغانستان کې هم ویره شته چې دغه ویروس په چټکۍ روان دی. د جانز هاپکنز او د ورلد میترز د ادارو د وروستیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 14,000 ډیر کسان په دغه ویروس اخته شوي دي. یوازې 580 مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې ثبت شوي او د مړو شمیر 215 ته رسیدلی. په بېلابېلو سیمو کې د ویروس اندېښنې شته. د افغانستان په سویل ختیځ کې بیا پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کرونا پیښې لري. په دې اړه احسان آریان له پکتیا یو راپور رالیږلی.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې. چیرته چې میاشت وړاندې د کرونا د ناروغانو د تداوۍ لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 28 پای ته رسیدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکي او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي راډیو ته وویل،
شلو اله دیر شو ورځو په اوږدو کې به بشپړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. خو نن میاشت پوره شول، تر اوسه پورې 10% کار هم نه دی شوی. دا اول ځل نه دی چې د پکتیا والی خپلو ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې له یوې خوا د کرونا مثبتې پیښې ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. دای وای یوازې دا نه بلکې ګڼ نور پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوی او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی و، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتیږي، دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده او د ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سرکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوي نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وی لایوی خو د کورونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چاره پر وخت بشپړې نشوي، خو وایش په تسلنه پاتې چاره به هم ډیر ژر سرته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
دا پیش سخت تعمیر ده پاونډیشن څلويک سلنه جوړوي او هغه مکمل شوی دی. او چون کرونا او روزه وز په 50 کاری ورځو کې به ونه توانی چې تیم چې د خلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي او له اختر له ختمتا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د غسل بسترز روختون د جوړدو د پس بهیر پړه د غ انتقادونه په داس حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 399 کسانو ته رسیدلی، چې له دې شمیر 400 کسان روغ شوي او 6 نور مړه شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم ورزو کنړ ته په مرکز اسادآباد کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه ته لاسرسی نه لري او دوی وایي د ویالو لوبو همدارنګه د باران لوبو ګټه اخلي چې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کړي دي. په دې اړه روح الله انوري د ازادي راډیو خبریال کنړ یو راپور رالیږلی.
د کونړ مرکز اسادآباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکې د دې لپاره راوړي چې له منډکول چینې څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو، ټاپکو کې اوبه دي نه، کنه کلي کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو. کویا نه اوبه راو، کله سین لرا شو، کله دې منډکول چینې لرا شو، دینې وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات دی، ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ هم راغستې، 5-6 ټاپکې پکې واچو او را شو دی جینې لا د زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وای د دوی همدا دند د چی هر ورځ ل دی زایا کورته او به ورسبی ډیره وختونه تری نور کارونه او خونځه پاتیوی. جابر هم لاسګاډی کې څو بوشکی چولی د سخلو پاکو بو پسې شاوخوا یو نیم کیلومتر مزل کوي. وای
زمنګ د بو مشکل ډیر زیاده هیڅ د سخلو وبنشته ده د بارانو بو څخه مونږ استفاده کوو او دغه ولې څخه مونږ د بو استفاده کوو بیخي مونږ د بو ډیر زیات مشکل لر مخکې هم دغه ټانکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسدآباد اوسیدونکو به ډیر زلې د ولایت مسولینو سره د سخلو د بو د نشټون استونزه شریک کړی دا هغوی ورسره هر ځل ژمنی کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي خو تر اوسه هغه ورځ نه دراغلی چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکول بو مشکلات دی کلی کې بینتهای ډیر دی بار بار منګه دی ولایتي چارواکو سره منګه دا غږ په رسنۍ باندې اوچت کړي دا خو غږ دلته څوک ناوري دا غریب ولست هر قسم ستونزې لري مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستي او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډېرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صاپه وایي
دغه دواړو ځینو اوبه څکل بعض پرازیتي ناروغان دي لکه جارډیازیس چې شو یا امیبیازیس دا ناروغي د جارډیا یا عام حالات لکه کولرا شو لا دغه نه علاوه مورقه شو بعض پرازیتي نور امراض لکه چیچان شو لکه دا ټول په دغه چټل موهید کې په چټل وګو کې یو
د کونړ حکومتي مسولین هم منی چې په اسدآباد کې د پاکو اوبو د نشټون ستونزه لا هم نه ده حل کړي خو وای ورسره ژمنی شوی چې په نږدې وخت کې به خاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځم به پورز ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانې لو ریاست ژمنه دا و چې په نوې نن د بدیار لسونو نوې هم کال کې به د اسدآباد ښار دم کلی او کراړ او شاوخه څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم پالوي. دوی سکیچ اخیستی دا اوس په ډیزاین اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف بدایت لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو دپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپل ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علی کنیولې ما د حکومت او د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې د سندس فاج نه شي چې مایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو د خوانه نه دی ورکول شوی نو ما د حکومت نه او د لوړ پلو چارواکو نه د سپمې سره نه دا غوښتنه ده چې دا د مایزینو ژوند ته پام درنه وکړي یو خوا خو به خواران مې به دي پای نه کولای بل خوا واړه اولادونه په دې نو بیا د سن سره مخ ته نو باید د دې ژوند ته پام لرنه وکړي. سلام دا از دایرا دیو دا زادې اوس نه د لیبور کوم عبدالولی استاد یم د مونټن خې مون خا کول زخما او زون یو د ټولو استادون رسمي استادون ته تخنه تن خې ورته مون نه نه کول مالی مای وکړي اوس ما امتحان ما ور کړا د امتحان کې کم یو یو هو د مونټن خې نشتا او خالق مجبور دي ډیر استادون ډیر مجبور دي هیڅ شان لري د مونږ د از دایرا دیو د ګران منتبینو نه داغه پاسته چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
سلام زه شر احمد بن من د ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمه څخه پیغام تر زده ما پیغام دا دی چې د غزنی د کلیګز ساحه چې د ګریش کلی سیمه ده دا د روډ پر غاړه پرته ده دا د هر کال چې دا روډ را ډک سی نو په زرګونه ډیر په ځمکې زموږ د کلیګز د یوه سی نو دا دی چې د ذکر نور د کلیګز څخه ولې دي تقریبا یعنی د وخت یې نو په کلیګز کې خلاص کړ کلی یو د حسین زرا کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامو کلی و دا غزما د دولت داخله دی چې دا هم ته دا غزنی وطن ته پوخ ګرابونی ورواچي د روټ غاړه په خاکی دا چې خلک تیر شول چې تقریبا ټول د زمينه سول ولاړه په نور ملکو کې ستراتیجی فاران ماجر شول یو ځای شول چې ټول روټ یې ولې نو دا موږ د دولت داخله دی چې دا کلی ګاز چې دا روټ دی په خاکی ځای نور دی چې په خدي کې سره سلام او احترام مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې کېږي. لومړی به فریبا ظاهر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، تر هغه وروسته به بیا دوهمه نیمایي پیلو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربان تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دریو بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. په دې وخت کې د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشټې خبر ورکړ. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشټو کې اووه تنه د ملي وردو سرتیري وژل شوي او دوه تنه یې طالبانو اسیر نیولي. نوموړي ویل دا نشټه تېره شپه دوه بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته لاغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. په فاریاب کې وی ترافیکي پیښې لاس کس وژل او 15 نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې. شغله یورش وایي په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو شایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکي اټومي همکاریو پر سر وضع سوی معافیت پای ته رسیږي.
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. مخکې له دې چې د ښځو لپاره د مخکښ ښځو پروګرام پیل شي، یو لنډ خبر به زم تاسو ته وایم. هغه دا چې د کابل والي یعقوب حیدري نن په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي د کابل اوسیدونکي چې د اوبو او برېښنا مصارف یې له زرو افغانیو کم وي، د اولی دورې د بیلونو لورکولو معاف شوې دي. په دې ترتیب دغه خبره تر 1.5 میلیون کابلیان یا د کابل اوسیدونکي له دغه معافیته برخمن دي. البته د ټولو معاف شویو پیسو شمیر یا اندازه 200 میلیون افغانیو ته رسیږي.
مخکخې خزی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خره خلاص. یو زل بیا ز وګما جبر خیل په دې خبرونه کې ستاسي قربانه يم، او په دې خبرونه کې مونږ سره بیا هم ایوا مخکخه خزه ده. مونږ سره په لاین باندې اغلی وګما صافي ده. اغلی وګما صافي، خبرونه ته خره خلاص.
مننه کور ودان، زما سلامونه نکېلې ومنه.
او علیکم السلام، په خیر اغلی خبرونه ته. او دهره ته وایاس چې مخکې د چې ستاسو ژوندانه کارونو او تر ډیره پوری پیژندګل وی تر شو درته وایس چې اختر څنګه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وار سره ستاسو د رادیو عزتونه اوریدونکو ته د زړه تله د اختر مبارکي ویم. واغه افسرانو سربازانو ته چې په تامین د امنیت کې په سنگرو کې بوختي، هغه ته هم چې نن او خوري د وطن کې سول او ثبات ریشي او د مرز او د علاج افات چې کورونا راغلی افغانستان ته، د دې جر له وشکېږي او دار له دې وطن ورک شي.
امين، الله دې هم داسي وکي. په تلیفون به مونږ اوریدونکو هم ولرو لزانه سره. خو اول به تاسو تر شو که په سر کې راته اغلی واګما صافي یو ځلې بیا راو پیژنې.
واګما صافي ما ولسی چې کونړ د خلکو استادې مقصد د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو مازه څوکۍ ولا سوالې د مسعود د کلی ابتدایي تعلیمات مې مالته په کونړ کې په څوکۍ کې کړې دي. بل لاغې نشم زما پلار سي منصب هر ولایت کې چې بم د پلار دنده و مالته بتلو مکتب مې ته پراګنده په مختلف ولایتو کې ویلې لکه کابل او فرا او کونړ همدغه رنګ نظر علاقه چې ما درلودله. بعد له مکتبه بیا پولیس اکاډمي ته لاړم او د پولیس اکاډمي له فراغته پرسته بیا د کورنیو چارو وزارت کې مې په مختلفو ریاستو کې دنده اجرا کړله او آخري دنده زما د کابل ولایت د ماباس امره ومه چې یو اویوم کال کې مجاهدین راله او هغه د هغه حکومت سفیر ټولې وتړل شوې. موږ په کورو کې ناستلو. بیا ډېر ځاننه وروسته بېرته په وظیفه شو. بیا ما تقاوت واخیسته او تقریبا څلور پنځه کاله زه په کور کې ناستم. تقاوت مې واخیسته. سی بیا طالبان راغله او له طالبانو نه وروسته چې بیا کله موقته اداره راغله ما رفع تقاوت وکړو. د رفع تقاوت سره وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت کې مې بیا دنده واخیستله. بیا مې وظیفه اجرا کړه وخت کې په ریاست مابوسینو کې یو د شرف لوی ریاست کې مې دنده درلودله. پروژې پولیس آلمان سره مې کار کاوه. هغه آلمان چې د افغان پولیسو سره کار کاوه حقوق بشر په برخه کې. ما او زما خاوند چې موږ دواړه ښځه او خاوند و محرم و یو د بل موږ هغوی سره په هغه پروژه کې کار وکړو. د حقوق بشري تدریس هم کوو ولایاتو کې لکه بامیان او مزار شریف او پکتیا او همدغسې لویو ولایتو کې بغلان او دیو کې تدریس کوو. دا د حقوق بشر درسونه سربازان او پولیسو ته او د نقض او د حقوق بشر او د قانون نه پلي کېدل چې پولیس یې ولې نه پلي کوي باید قانون تطبیقونکي واوسي. چې پولیس او قانون پلي کوي په هر ولسوالۍ کې چې دوی دنده لري په هر کلیو بانډو کې چې دوی ماموریتونه د سمت دي. نو په همدغه شکل باندې بیا کله چې 2004 کال کې پاس د بندو توافقاتو نه وروسته چې د بشر حقوق خپلواک کمیسیون جوړ شو په افغانستان کې بیا نظر په شاوخوا علاقه چې ما درلوده د بشر حقوق خپلواک کمیسیون ته لاړه. او تقریبا لس کاله ما د بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې په مشرقي زون کې چې څلور ولایتو کې مې کار کوو کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار طارق مې دنده درلوده. اول نظارت او بررسۍ معاونه وم په یو بخش دکی او بعد لاغینه بیا نظر تاغه امتحان چې ما ورکو افسرای بخش ته زه کامیابه شوم. بیا مې د ښځو انکشاف او ملاتړ د څنګ ریاست په مخ کې بوو. نو همدغه وظیفې نه چې ما دنده اجرا کړله اولین ځل ولسمه دوره ده وکالت کې ما ځان کاندید کړې د کونړ نه. متاسفانه هغې کې د بریالۍ نه شولم او بلغه مې بیرته خپله وظیفه په بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې اجرا کړه. او شپاړسمه دوره کې پنځلسمه دورې وروسته شپاړسمه دوره کې مې بیا ځان کاندید کړ. بیا مې کونړ د خلکو استازی یم تر نن دمه پورې. په اوولسمه دوره کې هم د کونړ د خلکو د اعتماد رایه مې حاصل کړه.
ډېر ښه. ډېره زیاته مننه اغلې.
او جریان د اوله شپاړسمه دوره کې نظر په علاقه او د وظیفې سره په تړاو کې ما حقوق او علوم سیاسي پوهنځینه هم لیسانس سند واخیست.
ډېر ښه. بریالی دی. وي زمونږ اوریدونکي هم په کرښه دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ښه خو یاست؟ مېرمنه مو څنګه؟
ډېره زیاته مننه. په خیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړي کنیولې؟
شیرخان یم د هرات ولایت د سرپل
کې. شیرخان د هرات ولایت نه. په خیر راغلی.
خواجه انت د اخر مبارکي هم وایم. تاسو څنګه وایم؟ د ټول افغانستان خلکو ته هم
کور وده
په تیر به سومانه نو پښتنو ته. خواجه انت څه دا سوال لرم چې څنګه زکري دي کړی دي او په څو ولا کار کړی دي او واده دي کړی دي کنه؟
ها دغه پښتني ټوله په خپل پیژندګلوي کې جواب کړلې او د زده کړې د واده او د فعالیتونو یې ویلې. تاسو که نور پښتني لري هغه مشارکې کړي او د زده کړې په اړه باندې کې د شې د خبرونې په لړ کې نور اوریدونکو چې ووس د رادیو سره یو ځای کیږي بیا هم پښتني ولري چې هغه ته بیا د خبرونې په لړ کې یادونه وکړو. خو ووس لا وخت دې ځکه چې څو شی بیا وړاندې د غیادونه وکړله بل اوریدونکو دې بر وخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی زی اورمه کې دې شي دا ټټ کوي
پیسې خور جانې
مهرباني وکي مهرباني وکي نو مراته وایس د کوم ځای نه ماډی کني ولې
خور جانې راشد کناړی مکاندار ولا چاولی
کوینه. اها د کندهار له شاولی کوټ نه راشد کناړی په خیر راغلی.
خوځانی او سلام تاسو ته تاسو درنې ملمنې وایي تا.
وعلیکم السلام.
اجما د ګرانی وکیل صاحب نه دا یو غوښتنه ده چې دې خدمت دې د کناړ ولایت نه پولیسي جارګه کی. دا دې وزیر صاحب د پاسه دا خبره شریکه کی. ولې د مشکې زون سربازان موږ ته مشکل نه لري که هر ځای. خو به موږ دلته یو مشکلات سې یو کال بعد څوار لسنه شپه بعد تر اتلس میاشتو من هیڅ نه خبرې د نورو خدای لرو نه دلته ټلیفونونه کار کوي چې کور نه والو علي نو با څنګه کوم مشکل دې مونږه حالته حل کی نو تاسو جون پاره د معلومات هم لرم او د دې هغه څه څه جن ان شاء الله کوم مشکل نه ست مونږ درنه وکیل د مخفلام پر کله بیا هم چې وځي کې دایم ورکو نو ان شاء الله کوم مشکل نه ست د خورګانی خورز د خپل پامه
کور ودان. اولی صفه تاسو د رشید سپ پختنی واوری دی
مالی غوختنی واوری رشید خانه زویا ستره مشی زما سلامونه و نیکی هیلی و منی و شیر خانه و رو رتاتم سلامونه و نیکی هیلی و لنده کوم دراتو ویلی ده سربازان پا مورد بانی بیدون ده شکه چی ده اردو دیر لوی کچه ده افغانستان پا سطح بانی کنال او بدخشان ولایتونه تشکیلی چی یعنی پسولو که وایو چی تلوی فیصد پندوز فیصد نه جگه فیصدی کنار و نورستان ده چی اردوی تری جوره ده او دا اردو چون ملی اردو ده پدیز پیغم چی مشکلات پکیدی. خو بدبختی پدی که ده چی ده سربازان پا برخه که زه همیشه چون زه کمیسون امنیت داخلی ده دا ولسی جرگه کن او خپل ده از سرباز و ده افسر ده زرن پدی رازم چی خپل افسری میکری ده و خپل می ده نظامی دریشی پتن کری ده. نو زه ده بچان تا پدیم چی بدبختانه وست د غاسکری وو چې د خپل خاص عسکری د قراردادي عسکری د وزارت دفاع من سره استدلال پدې کوي چې کله سرباز څوکېږي حرکت میساري کې او د زی اردو ته چې د حکومت په زور عسکری نشته اوس دی وای چې عسکری د خاص عسکری ده نو دوی چې چیرته څوکېږي د کم قطعه کې څوکېږي د مغه قطعه نه ترخیز اخلي د سربازانو په تبديل کې منګلو یستون زلرو یو چې سرباز ته نه بشي بلدای چې به کمبوت او تشکیل کې سرباز کمی د سرباز تشکیل تبدیلی هیڅ وخت نه کوي د افسر په یو دغه کوي چې دوی وایي چې روټیشن په سیستم باندې د تبدیلیږي چې درې کال په یو ولایت کې تیر کی ناغه کولای شي چې چمجوار ولایت او یخپل ولایت تبدیل شي. خو بدبختی په دې کې ده چې د تشکیل د کمبوت له وجې نه منګا میشه د سربازانو د تبدیلې په سیګرزو مګم تر اوسه پورې په دې باندې نه موافق شوی چې څل په شلو کې د قانون چې د لاهیه چې دوی جوړ کړل د لاهیه دوی تطبیق کې تر اوسه نه د تطبیق کړی او وزارت دفاع اوس دا استدلال هم کوي چې موږ د اپ سیستم جوړ کړی دی او په هغه سیستم کې زمونږ اتومات خپل سربازان او افسران تبدیلېږي په دې خاطر چې هغه ټول ډیټابیس ته خېږي. من ته معلومیږي چې وای چې من د سره ګروپونه او شنه ګروپونه په دغه اپ سیستم کې لرو چې د یو سرباز یو سمنصب په یو په یو نام نه ولایت کې یا لري ولایت لخپل کوره په هغه کې درې کاله تیر شي نو هغه اوتومات را تبدیلې کړي ته نشته چې درخواستي ورکړي. خو لا تر اوسه دا سیستم په دقیق نه دی جوړ او لا تر اوسه وزارت دفاع ورته سل په سلو کې جواب نه دی ورکړی. زه د دوی ستونزې درکوم. زه همیشه د دوی په خدمت کې یم او کما سابق دغه مشکلاتو ته ز د وزارت دفاع او داخله سره مشلاس په گریوانیم او بعد لدیم ز خپل دغه بچان چې سنگرونه ساتي ایواز نه پرېږدم.
ډېر مننه. کور ودان اغلی صافی رابشو. اغلی صافی ستاسي مخکدي خبرو ته تاسو د بشري حقوقو په کمیسون کې هم مدنده تر سره کړی ده. دا راته وایست چې په دغه کمیسون کې تاسو کڅه هم تاسو لګویلې کومه برخه کې وي او آیا د خزو سره کار له تاسو سره وکړ څنګه؟
بله، وو اوله کې ما نظارت او بررسی د تخطی و چې هغه اکثرا پولیس قطعات او قضا و تنوالی و چه کلا با یو مزنون نیول که ده و بیا با اغا مجرم بلل که ده و بیا با اغا مزنون و نو پا در ساحه که با من دو دغی در قضیه تقیبه هستی ما با در دوی شکنجه نشی، دوی لطکوب نشی و دو دوی نه دغا پزور اقرار و نخستل شی، باید وکیل مدافع و لری پا در برخه که ما کار که و با لغی نکه چه کلا چی د خزو د بخش افسر شوم. نو بعد لغې به ما د خزو په برخه کې کار کو چې د خزو په برخه کې از ما سره کار په مجموع کې د خزو سره و چې هغه د خزو انکشافي برخه وه چې خزو ته باید عامه پوهاوی وشي د خپل حقوقو نه او د وضعي قوانینو د هیواد نه او د خپل کورنۍ د حقوقو نه چې یوه ښځه د مېړه په وړاندې کوم حقوق او وجایب لري او یو مېړه د ښځې په وړاندې کوم حقوق او وجایب لري، څنګه باید دوی خپل منځي کورنۍ ژوند او ماحول دې ته جوړ کړي چې آینده کې د دوی اطفال چې تربیه کېږي هم په یو سالم محیط کې هم تعلیم وکړي او هم تربیه شي او هم ټولنې ته یو فایدهمند شخص او انسان وګرځېږي. او یو برخه د کارم دا وه چې دغه متضررو ښځو نه چې دوی ته نقص رسېده یا د پلار له کوره یا د خاوند له کوره یا په ټولنه کې ته رسېده، موږ په دې برخه کې د ښځو د حقوقو نه ملاتړ کوو او د هغې قضیې هم تعقیبولې په ځانګړې توګه باندې که به ښځه متضرره وه وکیل مدافع به نه درلود کوشش به هم کوو چې دې ته باید وکیل مدافع ونیسو تر څو په محاکمو کې د دې قضیه بررسی کوي او د دوی د حقوقو نه دفاع وشي. اما پوهاوی به هم کوو سپینګیرو ته، مشرانو ته، دینی علماو سره به کېناستو، ورکشاپونه به مرکول تر څو هغې د اسلام مقدس دین په صحیح توګه په عامیانه ژبه تشریح کړي خلکو ته چې خلک په دې باندې پوه شي چې کوم حقوق زموږ خویندې زموږ میندې ښځه په قرآن عظیم الشان کې لري او موږ په اسلامي شریعت کې کوم حقوق لري هغه باید د دوی مړونو ته، د دوی کورونو ته، د دوی زمنو ته، ځکه د ښځو په مخ جوتونه او هر څه تړل دي. ښځه نه جومات ته ځي، نه د ملا واز و نصیحت اورېدلی شي، مګم نارینه خلاص لاس لري. هغوی ځي په ټولنه کې نام نیم کوي هم نارینه لاسرسی پیدا کولی شي جومات او مدرسې ته، مګم بدبختانه چې زموږ ښځې نه شي پیدا کولی. په دغه برخه کې موږ ورکشاپونه عامه پوهاوی خلکو ته کوو، هم ښځو ته او هم نارینه و ته، تر څو نارینه وتوانېږي چې د ښځې احترام وکړي او ښځه په دې وتوانېږي چې نارینه سره بل مقابل د هغه احترام وکړي او یو بل ته متقابل احترام باندې ښه ماحول یو کورنۍ ژوند منځته راوړي. نو په دغه برخه کې موږ عامه پوهاوی کوو، کار هم کوو.
ډېر ښه، اغلی صافی یو بل اوریدونکی په کرخه لرو چې دی څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر اوسې. بریالی خبرې کوم د لغمان ولایت د متلان ښار د بسترام د شهید بابا نه.
بریالی د لغمان نه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
خیر اوسې. کور ودان. دغه میلمنه خونه ما دغه خواهش ده چې دې اړه کړی او که نه ده کړی، او بل دا ده چې د کونړ د ولس خلکو سره څه مرستې کړي دي او که نه دي کړي.
بریالی
وروره، خوشحاله اوسې، اختر مبارکي ویم تاسو ته. او زه تقریبا شپږ پنځوس اووه پنځوس کلنه مېرمن یم. ما واده کړی دی، ماشاءالله درې نګندې لرمه، شپږ اووه لمسی لرمه، یو زوم لرم، یوه لور لرمه. او واده مې کړی ډېر پخوا، څلور مې زامن دي، یوه مې لور ده چې زامن مې ټول لیسانس، دوه زامن مې ماستري لري، او یو زوی مې لیسانس او یو زوی مې بل په دولسم سنس کې دی. لور مې قابلګي لوستې ده، واده شوې ده، نو دا مواد کړه دې او بل د کونال د خلکو سره مرستم دا د ولس ژوندې استازي توپ کوم هغه معنا چې ولس ما تر کړه دې د خپل ولس اعتماد ساتمه او هغه څه چې زه په ملي شورا کې ما هغه تصمیم نیسم هغه زنګړی زما شخصي تصمیم نه نه هغه د ولس تصمیم دې په دې پیغم چې کونړیان په کوم تصمیم خوشاله کیږي زه د خپل ماکلینو سره مشورې لرم زه د خپل ماکلینو نه هدایت اخلم او زه د خپل ماکلینو سره همیشه په رابطه کې یم کال کې دوه واره چې رخصتي ده د ژمی او د وړي هغه په دې معنا نه ده چې موږ په کور کې کینو زه هر کال کونړ ته ځم دا چې زه په کمیسیون امنیت داخلي د ولسی جرګې کوم فعل ماونه د کمیسیون یم نو زما اثر او کار اکثرا د نظامیانو سره غیر دغینه چې زم ملکی ادارات ګورم زه پوسټا په پوسټا په کونړ کې د نظامیانو اله احوال اخلم دا غي شګ ګورم دا غي مشتي وضعیت ګورم او بیت ولسی جرګې ته او بیت ولایت ته مربوطه ولایت ته هم زمان گزارش ورکوم نو دغه د وکیل اساسي وظیفه ده د قانون جوړول کوم کوشش کوم چې نرم قوانین جوړ شي عمل منفعه قوانین جوړ شي چې تمام افغانستان ولسونو ته ټول افغانانو ته فائدہ ورسیږي دغه مهمه دنده ده زمونږ چې تر اوسه پورې نزباله راضی يم چې کونړیان راضی اوسيږي خوشبختانه کونړیانو نظر ډیره منتباره په دیم چې زما په دغه زحمتونو او دغه ستړو چې ما تیر کړی ما ته کونړیانو د کونړ د مور لقب را کړی دی ټول کونړیانو ټول ځوانان ما د کونړ په مور یادوي تلیفون چې ما ته کیږي ما ته د کونړ د مور په نامه تلیفون کیږي او زه د خپل بچو سره یعنی ټول کونړیانو ځوانانو سره ډیره نیک رابطه لرم سپینګیرو ته احترام کوم او میرمنو ته د احترام وړ دی په خاطر چې خپل ښځه ما مننه زوی
ډیره زیاته مننه ډیره مننه اغلی صفی بل اوریدونکو هم لرو دی به هم را واخلو السلام علیکم
سلامونه جبرخیل خورتاته او صفی خورتا خدای دې وکړي کوم جوړ به احترام هم
په خیر وسې په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایاس
ډیره مننه تاسو مې شنه اوریدونکو جمال الدین کی ادمل مال لنګرهار څخه
ملک دی هی ودمل سه په خیر راغلی مهرباني وکړئ ک د اغلی صفی نه کما پښتنه لري
ژوندۍ اوسي خوشاله اوسي صفی خورتم ستړي مې شوې ما
نه کور ودان تاسو ستړي مې شې اختر مو مبارک شه
ژوندۍ اوسي خوشاله اوسي صالح مبارک دی خو دې کې چیرې غو جوړ وي ډېر مننه چې خبرونه ته په خیر راغلی او هیو دوه یو داتې سمره مو دي کونړ دی خلکو غږ اورېدلې دا او دې کونړ د خلکو تورستون دې متلون مقامات رسولي واده او بل دا یعنی دغه وخت کې څومره مکه مشرکی وانه خزه له دغه ستن پر مخامخ یم دغه د پښتنې مې کې دغه جواب راکې نو ډیر غټ بخښنه سم
مننه هیواد مل سپ ډیر زیاته مننه مهرباني وکي اغلی صافي
هیواد مل سپ مننه کور ودان رضایت دولت خو به دولت نه پښتنه کو دا مشکله ده چې په خپل کړنو باندې خپل قضاوت وکم هغه قضاوت به زما ماکلین کوي او دا واضح خبره چې په مشرقي زون کې زمون خزي د یو علم مشکلات سره مخامخ دي یو خو نامنی ده چې په دې اخرو کې نامنی زخت زیات ده چې په مونږ باندې هغه لوی حق چې مونږ د قران عظیم شان د مخنه لرو چې هغه د تعلیم حق ده اکثر زيو کې بالخصوص په خزو باندې دا د تعلیم حق هم دري یو خزي دې تلاش راسي په مشرقي کې البته وایي مې چې اکثریت منطقو کې نشي پیدا کولای وړي ماشومان مکتب ته ځي مګم کله چې ماشومان نیمچه پیغلی شي نو به هغه د ناوړه رسم رواجونو لواجه او د نامنې لواجه کورنۍ ځان مسول نه احساس خپل لوګان مکاتب ته نه پریدي دا ډیره یو لوی ستونزه ده خدای دې وکړي چې د دې سولې او ثبات پر اټلو کې چې ټول افغانانو ته امیدوار دي مشرقوال هم په دې باندې وتوانېږي چې او بالخصوص مشرقوال خزه چې په مشرقي کې د تعلیم دروازې دوی تخلاص شي او تر اخره پورې چې دوی زړه غواړي چې د لیسانس کچه ده د ولایت په سطح باندې دوی خپل دماتو کې بل اقتصادي ستونزې دي په مجموع کې چې غیر له ښځو نه زموږ نارینه هم سره لاس په ګریوان دي بیکاري او بیروزګاري ده د ځوانانو او د ځوانانو بیکاری اته زمنګ اکثر ډیره ځوانان زمنګ ماستری او لیسانس لري د خارج او داخل پانتونونه مګم بدبختانه چې د حکومت تشکیل او د حکومت ظرفیت هغه پیمانه باندې نه دی چې زمنګ ټول فارغین د ماستر او د لیسانس پکې جلب وجذب شي واسطه چلیږي بدون شک چې روابط ډیر رول لري او دا مشکله ده چې وکیل په دې وتوانېږي چې د خپل ولایت ټول ځوانان په دنده وګماري او د دوی لپاره یوه د درآمد او د دغه لاره پیدا کړی شي. خو دغه ستونزې دي چې اوږدمهاله ستونزې دي او که چېرته سوله راشي په وطن کې نو د سولې په راتګ سره به دا ټولې ستونزې او مشکلات زموږ او ستاسو حل شي. که نور څه نه وي هغه امن خو به واوسېږو چې یو ازاد کاروبار زموږ ځوانانو کې او غیر له دفترو وظایفونه کولی شي چې دوی یو ازاد کاروبار وکړي په ډېره لږه سرمایه باندې دوی کولی شي ډېر لوی لوی کارونه وکړي. ځکه مشرقي ولایتونه سرسبزه او همیشه بهار ولایتونه دي د سیلانیانو لاره که ورته راخلاصه شي او زموږ ولایتونه خلک لاس په کار شي نو زه په دې پوهېږم چې دغه اقتصادي ستونزې به هم زموږ د ولایتو نه کونړ نورستان لغمان او ننګرهار نه لرې شي.
بلې ډېر ښه. اغلی صافی ستاسو په فعالیتونو باندې وغږېدو او اوریدونکي هم ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې لیواله دي چې پوښتنې وکړي. دا پوښتنې به دوی ته پرېږدو. را به شو ستاسو تعلیم برخې ته څنګه ستاسو د تعلیم په ډګر کې ملاتړ څوک وو او په دغه لاره کې د چا نه ډېر زیات منندوی یاستئ؟
اول خو زه له خپلې کورنۍ نه منندوی یم، د خپل مور او پلار چې زما پلار خپل دېرش کاله د عربي ښوونځي استاد و او یو نظامي افسر و د ظاهر خان د وخت او د پلار نه منندوی یم چې د کونړ په هغه ویمه چې په هغه تیاره وخت کې زموږ سترګې رڼا کړې، موږ یې مکتب کې شامل کړو، موږ ته د تعلیم او اواره کړله او زموږ له خپلې مور نه چې زما مور مکتب نه ویلې مګم زما د پلار درس یعنی زما مور هغه طرز د خبرو ناسته ولاړه او هغه تربیه چې موږ ته راکړه هغه د یو لوی هغه چانه چې ډاکټرا لري د هغې نه ډېره لوړه ده او زه ورته سخت احترام لرم. پلار مې د خدای وبخښي، یو مور مې د رب العالمین راته ژوندی لري. نو مشوق زموږ مور او پلار و چې موږ دې لار ته وکړه. چې بیا ما واده وکړه نو زما استاد زما د کور استاد زما خاوند و چې هغه زما سره ملا وتړله او په دغه سیاسي برخه کې هغه زما او زما استاد پاتې شو چې ما وکولی شو خلاص لاس ورلرم او زه وکولی شم هم په حکومت کې کار وکړم او هم په سیاسي ډګر ته راووزم او په سیاست کې هم د یوې سیاست مدارې په شکل باندې د خپل ولس استازیتوب وکړم. او زه د خپل کورنۍ نه بالخصوص په وکالت کې زما ورونه زما مشوقین او زما د تره زامن او د تره کورنۍ زما نه ډېر کلک ملاتړ او حمایت وکړه چې د هغې په ملاتړ سره ما وکولی شو دا دوه دورې زه د کونړ د خلکو استازیتوب کوم په د ملت په کور کې او دوی زما په استازیتوب او زما په ښځیتوب هغه عام اصطلاح باندې ونه شرمېدل او د خلکو د پیرورو سره چې ورکول به چې تاسو کې نر نشته چې ښځې راویستلې ده او په ښځه وکالت کوئ سره له هغه مقاومت هم زما تر څنګه زما دا ورونه ودرېدل او ډېره په مېړانه له ما سره مرسته وکړه چې زه ته د زړه د تله منندوی یم او د یار یو مخ ښکلو منحظ د یوې مشهور دوی له مانه ټول کشران دي او له ما سره ډېره لویه مېړانه کړې ده.
بلې ډېر ښه. په دغه لاره کې تاسو له خنډونو سره مخ شوي یاستئ او که مخ شوي یاستئ خنډونه به څه وو؟
وو ډېر مخ شوي خنډونه خو بدون د شکه چې ښځه په افغاني ټولنه کې ولا مشکلات لري. کله چې د وظیفې دغه خو یو خوشبختي دا وه چې ما او خاوند مې مسلکي و یعنی ما سره همیشه مارم و په خپله وظیفه کې او ما خلاص لاس درلود په دفتر او په دفتر دارۍ کې. او کله چې زه ولسي جرګې ته نومانده شوم نو بیا مشکله وه، ډېرې ستونزې او ډېرې تنګې ما د کمپاین په مهال ولیدلې او د خپلو ولسونو ته په قناعت ورکولو سره چې ما خپلو ولسونو ته قناعت ورکړه تر څو ولسونه په ما باور وکړي. ځکه په یوه ښځه باور کول په یوه ټولنه کې او بیا هغه پښتني ټولنې هغه ډېره مشکله ده. مګم زه د خپل ولس نه ډېره منندوی یم چې په ډېر ادب او په ډېر انسانیت او په ډېر ورین تندي زما وکالت منله دي او ما ته احترام کوي. د واړه نه تر زاړه پورې زه د دوی نه منندوی یم، د خپلو خویندو نه، د ځوانانو نه، د پیغلو نه، د سپینسرو نه د ټول خويند مایند نظم نن دوی مې چیز معاملاتړ یو کار مشران او سپینګرو چې دا تقریبا یو لاسکالا تک کموزیات کېږي چې زه د کونړ د خلکو استاد یم یعنی زما استاد ته به پورین تندیم نه لري په کونړ کې زه ورته کونړ ته او د سړو سره ناست ولاړه کې زه هیڅ نه و مشکل وس نه ګورم اوله کې ما درلود ځکه چې نوی وکیل شوم د وسنه یو لاسکالا مخکې یو څه بزوان او مشکل و معنی به نارینه و ډډه کوله مګ موس نارینه من هیڅ یې مور ما ته احترام کوي من هیڅ یې خور ما ته احترام کوي په هغه غونډه کې په هغه مشوره کې دوی ما د ځان سره شریک بولی دوی سره کینم نو په مرور د زمان کې کار وشي او د ولس اعتماد لاسته راوړل شي او هغه څه چې ولس غواړي په هغه تګلارې باندې سره قدم کیږي فکر نو کوم کبه دومره ستونزې او مشکلات د خپل کور کلی او د ولس ترمنځ ولري او افغانه مېرمن
ډیره زیاته مننه چې راغلی اغلی صفیز د خبرونه هم دلته پای ته رسو تر بیا او بل خبرونه د خدای پامن.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو